السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمي خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا به د شنبې په ورځ هم ادامه پیدا کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمي خبرې دي وشي او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. وړاندې په خبرونه کې د ایران دریځ هم درسره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد الصدر اعظم برستیال اسحاق ډار د دوړو یوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویان دی ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د صدر اعظم برستیال هم دی مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې محمد شریف فولا د نیولو خبر ورکړی و. شغله ټرمپ کانګرس ته د خپل ولسمشري د دوهمي دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اگست په شپږ وشتمې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ځان مرګ بریټ کلاس ترلوت چې د یار لس امریکایي پوځان او شاوخوا یو سلواوی افغانان پکې ووشل شول. د دې بریټ مسولیت داعش منلی وو. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خبرېدو خبرداري ورکړ. اف ای او د دوشنبه په ورځ په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هغوی په مرحله کې دي، خو کچیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اغیزمنې کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شیندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شیندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروری دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیونه یورو مرسته وکړي. په غو اعلامیه کې چې پرون اروپای ټولنې خبره کړه پکې راغلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو لاري ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي به دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیه، تشاکوبو او حفظ الصحه په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت سره کیږي. یو د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ د لوبه په لندن کې ده، بلې و د جرمني د بایرن مونیخ او د ایتالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د دوړ لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې افغان کډوال دي په زور له خپل خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول دولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي.
له پاکستان د کډوالو د اصلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي چارو د کتون کې افراسیاب خټک نظر اخیسته.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم واوري چې په پسرلي کې څنګه په خپلو شهرونو کې د چاپیریال غم خوړلې شو.
په ویلي کې چې د دې بامو د ناوی نه سی وګوره اوسي د دې لپاره یو ژوره څاه وکیندو او د وګو الته ولاړ سي حداقل مثلا 2 متره ژوره ای ډیره ژوره دی. نه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاوري د افغان کډوال نه باسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې له 8000 ډیر د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک د لارې افغانستان ته اړول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټی انټرنیشنل وایي چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو لپاره لیدو سره د اتل کسخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په ومه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد ته ستول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سرینی ونی، شکنجه او د خپل مخالفینو د جبري ورکی دو پاړه غوښنه موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو دروي او داسې پالیسي غوړه کړي چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان له دیمخ کې د اپریل په 4مه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر اګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې 8015 د ای سی سی کارت لرونکو بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک للارې افغانستان ته اړول شوی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه سندي ویلي خو د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 13مه د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشتي د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقوقو یو فعال نبیلا فهیم چې اوسمهال په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
ما امروز کلان دینم بیرون از خانه دی نزدیک کوت پشت درختکا پوت شدیم که تولد کایم چون که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شوه و امور دقیق خانه ها را و فامیل هایی که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزا اینا را کلش میگیرند.
پراول پنده که میشت یو بل افغان عبدالمصویر ازادی رادیو تو ویل
چې هلته په توقیف خانو کې او بندي خانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم هلته بندي دي. پرون ورته ټلیفون کړی و، هغه ویل چې تیرو د څو ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د ولګو سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو لړلې زینو کورنۍ وزادي راډیو ته ویلي و چې له سختو سنځو سره مخ دي او پاکستانی پولیسو د خزو ماشومانو له زندان کولو وروسته هغه ته ان خوړه هم نه ورکوي. دوی دغه راز ویلي چې پاکستانی پولیس ان افغان کډوالو ته د اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواد د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په ومه راپور ورکړ چې په تیر یو اونۍ کې 1015 کورنۍ د تورخم لارې او 10 کورنۍ د سپین بولدک لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه باسي. په پاکستان کې شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړي.
افغانستان گاڑی افغانستان سے سامان بار کے کندوز تجیے بغلان تجیے تخار تجیے ارور کو جلال آباد تجیے گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری گیٹ پاس ولری سے عمال دم کا تک
دو مدہ قدر مدہ نیولی بس اس نہ افغانستان تلے گی نہ مغت کیے گی دادیو نہ نم پنجم اشپگم اور زدہ تقریباً سل نہ پارا سل نہ پارو نم جاتی دلتا ہے مین روڈ نہ کچھ کڑو رائے وہ سو دلتے وہ در اولو نو اوس دا کې مو کې وړه وړه ماشومان دي سره نه ډاکټرس ته نه اغستا سنمیږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوکسته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره د ازادي راډیو د دغه اورېدونکو په څیر ورته بولي. د پاکستان د سینا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې له نږدې د افغان کډوالو پیښه وضعیت څاري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی د خپلو زندانونو راوباسي. ښاغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزاوي ورکوي او بیا یې په بې رحمانه ډول له دغه هیواده باسي. د ښاغلي خټک څخه زما همکاري فیروزي عزیزي د مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پوښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایي چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده، خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې باسلی دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وایي چې دا اسلامي ورورولي دی، قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلی که نه ملیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي اړین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغوی نه اول مجرمان جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا یې اوباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده او د دې مونږ غزه نه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو یونیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ په فدونو کې ورغلو. خبر داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدی چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی اسلام آباد کے دفتر دی ونسیار سے دغی دا خبر کئی خو، مگر دا خو پکار دا چې ملل متحد کې یو قسم تا یو قرارداد یا مساوی پاس منظور شوی دی د پاره چې دا ظلم دی دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته، یعنی یادی اکل شور خو بھی کرے، احتجاج خو بھی کرے، پروتیسٹ بھی کرے، اگر سی پروتیسٹوں نے نشتا دی نو دی پاکستان حکومت ہم چونکہ اگل تک چیزا کم حکومت دوی کی نوالے دی نو دی ڈاڈا دی چی اگوی دی جوگا نا دی چی دی خپلو اطباو یا دی خپلو اسی دن کو یا شاہ قاریانو دی حقوق نا حفاظت رو کی.
تاسو تیار آلتا خلکو سر پر تماس کی استی دسی را پورونا در رسیدلی دی دا زندانونو که ماشومان ته خصوصا او خزو ته ډوډۍ او خوراک دانه ورکول کیږي، حتی پشپوش په دوی پنار ساتل کیږي.
همداسې ده هغه څه غیر انساني برخورد کیږي. زه تاسو ما یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرې وو، مونږ سره خو رابطه کې دي، مونږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کیږي هغه ترسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل چې له ایران سره مخامخ خبري روان دي او ټینګار وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمی خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا په شنبه پورې هم ادامه پیدا کړې. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لوی غونډه لري او ګوري چې څه کیږي. خو د په وینا ټول دا غواړي چې د وی معاملې تر سره کېدل غوړه دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبرې به په لوړه کچه وي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمی خبرې دې وشي او وایي تر هغو چې ترامپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چیرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نشي نو ایران به له یو ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبرې غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او ویل چې له ایران سره دې د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډلهیز وشنې وسلې لمنځه وړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د ملکی اهدافو لپاره دی او مخکې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وای چې له ایران سره به نوې تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2013 کال کې بهر شو. هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګیدلې بندیزونه لرې شوي وو، ښاغلی ټرمپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غنی کولو چارې ګړندې کړې چې اوس ځینې داسې وای چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بم به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلي دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غنی کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول لمنځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د شنبې په ورځ بل ایران سره غیر مستقیمه خبري په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو، د جنوبی کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتېدا ده او دا هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحده ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور له مخې سیول تیر کال فرانسه شاته پریښوده او د سنگار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو پلو صادرونکي هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی او په دې هیواد کې د جنوبی کوریا د سنگار محصولات ورستر بلې مشهوري شي. تیر کال د جنوبی کوریا د سنگار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارډ ډالر ته ورسید چې د 2000 کال د 2.5 میلیارډ ډالر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبی کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبی کوریا د سنگار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور ترڅنګ بي ساري پرمختګ کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د سجر ډو په خبروند کې وړاندې ساسو یوشمیر رسیدل پیغامونه هم لرو، خو په سر لګ دی په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په سر لیکي کوم خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پوښتنه به د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لپخوانی مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه دې سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په نورو ملکو پر رقم نه دسی ته هر وخت وړی نیال کینی. نو په سرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري سی په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او که کوایسی په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. سی خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سی موږ د کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو، څنګه پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به وګورو. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سی ورتوایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. بکا په خزلې دی په کور کې کدا د ترکاری خزلې وی او کور کې نورې څه دا بیا په دوه برخو باندې وشل کیږي. بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دی خپل تجزیه کیږي. دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي. دا په په خورا باندې بدلیږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي، د پیاز او پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي، دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي؟
د دې اوسوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شان، کنه دا څرګه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا داسې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه کچیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته وساتو.
یعنی وبخشي لدینه لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو، دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدينا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلکو کې ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي، دغه ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه سزایي کې هلته یوه چې دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي، په تناسب دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیل کی. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای اوسې، هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو، ده ته م ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم پرې راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله، دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت ته اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په واس باندې 15 کڅوړې خپل کورو ته وی په کور کې دا کڅوړې غټه کړي بل اخر د زامت د غټې د خلاصولو ځان ته نور کوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وی ساتي دا فقط په شکل باندې لکه شکې د خپل سودات راخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزانو په ځای کې دا چونده پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوره دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویلې ته سیدا ولوي د دې اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولر شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مرخص صاحب که د اوبو مسلې ته په شاورونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړی سو په ویلي کې چې د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه سي اوبو راوسی دغه د دې لپاره یو ژوره څار وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې سي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دی نه په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د ځمکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د ځمکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د ځمکې لاندې دا راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د ځمکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د پخوانی ادارې له مرستیال محمد ولی مدقق څخه مننه او سم ساجر رډو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم د مایوبینو ماشنا ولسوي کنه جواب غواړم مننه خیر اوسه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جوړس خیریات الله پاک موسم هیل در سکون نامی سی در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان سو غشتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولی دا کاریا کی مشتره لکی یاد بدله او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکار سترګو مو مرسته لیدل لاله نیکو مات نه بدله را سره کړی دا موږ وږي تږي د شهر خلکو ته مګوري وروره دا وک کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوځي وروره چې مو په پر 200 متر دی
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه اړلی ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاسو رقم نيستې چې دیوار په خدای کې پیدا کیږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکړه نه سبل کار نست خواري شي نست
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو دونکو ته سلامونه هلمند يم چې جوړ او روغ خوشاله به وېس زموږ د هلمند کجې کې ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ځکه ټوله دا واکړه دا داس خلک پرسته داس خلک کړلو چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک نو دا خلک کومه چاره وي کومه لار وکی نو دوی دا لار په لاس راکی موږ کو کناري را باندې بند کړ نو مرسته ستا و دې کړي د مرستو هیڅ مرسته نه در سره کړي لږ دې تکرو سوچ وکي چې په خوا د تاریخ نه حرام وس ولې حرام سو نو پر دې مجاهدین مسخوان نه بدوي دغه دی دوی لږ فیصله د ځان سره وکي چې موږ ته دا تاریخ راي لکه یې مرسته را سره وکي
ستاسي پیغام ستاسي نظر